سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
السلام علیکم درن اوریدونکو ستلی ماشی زه زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری یا روک و راست پروگرام اوری درن اوریدونکو نن د شنبه ورځ ده د 2022 کال د جنوري د میاشتې 15 ده عمران خان غواړي افغانستان ته پاکستانی بشری قوه واسطه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې نه مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مسلکي کارکونکو او د بشري قوې د کموالي سره مخ دی او د پاکستان نه مرسته غوښتل.
این در حالی است که معاون صدر اعظم حکومت طالبان با جمهوری مالی را تاکید کرده و وعده داده که اگر در جمهوری عواید یا در بخشای دیگه مالیاتی شکایت برسه مسئولان اونا با جدیت و قاطعیت او را بررسی میکنن.
نن درنوریدونکو د همدغو موضوعاتو په حق لا د خبرونی د مېلمنو سره غږیږو، خو اول تاسو ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتین گریپیټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیږد د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دا لیدنه آنلاین شوې. بلینکن له دې لیدنې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین گریپیټس او پیټر ماور سره د انتونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 300 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشارې له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. افغانانو افغانستان ته د پاکستانیانو لیږلو په اړه د عمران خان څرګندونو ته تون غبرګونونه ښودلي. د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په وینا د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دې هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالی او د حسابدارۍ په برخه کې روزل شوي کسان ولیږي تر څو د دې ناورین مخه ونیول شي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستاني لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه کې چې اپیکس نومیږي کړې. د عمران خان له څرګندونو سات نو تیر شوی چې افغانانو یې په اړه پراخ، سخت او تون غبرګون وښود. پخوانیو لوړپوړو چارواکو او د خواله رسنیو افغان کارونکو د عمران خان په نیوکو تون غبرګونونه ښودلي او د ده خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې. طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبرې ګټوري بولي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له کابله اشقابات ته تللې پلاوي د ترکمنستان چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې کړي چې د مجاهد په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لاره هواره کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پرون اعتراضي غونډه کړې. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. علي وزیر د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی د 2020 کال د ډیسمبر په 14 په پېښور کې ونیول شو او کراچۍ ته واستول شو. هلته پر ده تور دی چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشران دا تور به بنسټه بولي. تاسی لامریکا غاگ راڈیو خبرون اوری د سپینی مانای وایان د جنسا کی وای د استخباراتی چارواکو معلومات خی چې روسیه پر ټولنی زور رسنیو د غلطو معلوماتو د خبرولو د کمپاین لاره پر اوکراین د برید لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. جنسا کی ویلی د ورکړل شو یو استخباراتی اطلاعاتو لمخې په دې تبلیغاتی کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې د اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. بیرمن ساکی وویل متحده ایالات له دې کبل اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یوه یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې پایله به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د چیک جمهوریت پولیس وایي پروس کال دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چیک پولیسو ویلي تیر کال یې تر 12,000 ډېر کسان چیک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا پکې د پاتې کېدو په خاطر نیولي. د جرمني اژانس د راپور له مخې په همدې تور په 2000 میلادي کال کې چیک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډېر خلک د اوکراین او ورپسې د مالدوا نیول شوي. د جرمني اژانس د راپور په استناد د چیک جمهوریت پولیسو تر 1,500 ډېر هغه کسان هم نیولي چې جرمني ته یې د تګ قصد درلود، چې په دوی کې اکثره د افغانستان او سوریه اتباع دي. د لوبولو ډګر وروسته خبر دا دی چې ویسټ انډیز کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې او افغان لوبډله هم ورسېدلې. له 19 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له متحده عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګانډا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. کوربه هیواد له استرالیا څخه خپله لومړۍ لوبه بایلوده. په بل مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نړیوالې سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیا هم خبرونه ته په خیر راغلی. د سپین خبری یا رکو راست پروگرام دی د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي. زه زیبا خادم او حفیظ اسیفی سه په پروگرام کې یو دوه تنه مو خبرونه ته رابلی دي. مورخ او لیکوال شاسوار نیازی سنگروال سیب او د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سید سیب. نو دوه مسلې دي. یو موضوع دا چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دي چې افغانستان ته پاکستانی بشری قوه استوي. د خپل دفتر نه غوښتي دي چې مختلف ساحو کې کسان افغانستان ته واستول شي. او د دین مخکې د نیویارک ټایمز رسپانس رپورت ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مسلکي کارکونکو او د بشری قوې د کموالي سره مخ دی او د پاکستان نه مرسته غوښتي.
بله، این مسئله روزنامه نیویارک ټایمز با واکنش سخنگوی حکومت طالبان برابر شد. قبل از باشه، میخواستم ببینم که آیا مهمانای محترم روی خط داریم. جناب آقای سعیدی سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. روی خط هستین؟ صدای ما رو داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان عالی قدر و شنونده های محترم. ما دکتر سعیدی در خدمت شما.
تشکر از شما. جناب آقای سنگروال خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله، تشکر از شما، ما در خدمت شما.
مهربان هستین. همین که همکارم گفتن، روزنامه نیویورک تایمز مطلب را به نشر رسانده و گفته که گویا حکومت طالبان از پاکستان خواستار کمک و فرستادن کادرهای علمی شده بود. یکی از همکاران ما با در این مورد با آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صحبت کرده بود که اونا چنین واکنش نشان دادن. واکنش آقای مجاهد با مهمانای محترم یک جای میشنویم.
نه دار مراد نکنیم. اول خوب از هیچ کشورم با ما کنم کسی از متخصصین یا کسی نامده و ضرورت هم دیده نمیشه. الحمدلله در افغانستان به اندازه کافی از متخصصین داریم، به خصوص جوانانی که نو تحصیل کردن بسیار در هر بخش رسیدند و خوب استفاده میشه از آنها. ادعای نیویورک تایمز ما رد میکنیم که چیزی واقعی نشده و نیازم دیده نمیشه.
خواه دا خود مجاهد صاحب خبری وی چې د وخت ویلې دي چې مسلکي کسان کافی شته د افغانستان ډیرو نورو شخصیتونو چې په همدې برخه کې سرګندونه کړي دي هغه هم ځنو ویلې دي چې کافی اندازه باندې متخصصین تکړه مسلکي کسان افغانان موجود دي شته دي نو ضرورت دې ته نه لیل کېږي چې د پاکستان اوس په دې وخت کې نور مسلکي کسان یا کارکون کی افغانستان ته ولېګل شي. دا چې په دې برخه کې زمونږ د مېلمنو نظریات سدي د دې څومره ضرورت دی، د ضرورت په اساس ګټه به سی وي او zarar به سی وي، ولې ځنې شخصیتونه د دې نظریه سره مخالف دي چې پاکستان عمران خان ویلې دي مونږ کسان لګو. دا ټول مسلې دي او درنور دي کو تاسو سره به هم ډېری پوښتنې وي. امید دي چې ساسي سوالونه هم حل کړی شي د دې بحث په نتیجه کې.
بله بنا تشکر بانو خادم. نخست با آقای سیدی شروع میکنیم. جناب آقای سیدی، همین رقم که شما شنیده، خب عمران خان خواسته که برای افغانستان به دفع بحران بشری نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته را در بخشای طب، تکنولوژی معلوماتی، محاسبه و مالی بفرسته. به نظر شما چنین تصمیم آیا یک جانبه بوده و روی چی اساس گرفته شده؟
گتا ایسه ده، در طول نمایم خبر داده چه گتا ایسه ده.
بله
در تاریخ استعمار، تفاوت استعمار در افغانستان با بقیه کشورهای مستعمره در طول تاریخ هند، به اصطلاح هند و افریقایی بوده که در بقیه کشورهای مستعمره مامورین مالیه، ترافیک مستوفی و قاضی از جانب استعمارگرا و افراد خودشان و اتباع خودشان تعیین میشد. در افغانستان در طول تاریخ چنین نبوده که کشورهای متجاوز افراد یا اتباع خود آورده باشند، قسمی که در بقیه کشورهای مستعمره رواج داشت، بلکه افراد و اشخاص را آوردن که در امو محل و از امو کشور بودن. از وضعیت چنین معلوم میشه که عمران خان به رقم کشورهای افریقایی که در اونجا استعمار داشت و در اونجا مامورین خود استعمار داره می آوردن، عمران خان هم چنین تلاش را داره. ای که عمران خان چنین تلاش را داره، ای اول هم نیست آخر هم نیست. وضعیت اقتصادی پاکستان بر حالت سخت بحرانیست و حکومت تلاش داره با کوردینه کردن یک سلسله تلاش های دیگری که کمک های جهانی و پول های منجمد شده افغانستان در سطح جهانی به نحو در حال به اصطلاح باز شدن هست و پاکستان از این برنامه ها تا حد خبر داره، میخواد که از این لقمه کیک به دست بیاره و تصادفاً نیست که چنین چیزی را مطرح میکنن و پاکستانی ها در افغانستان تسلط بسیار وسیع دارن و زمانی که ما میگویم حاکمیت طالب، ما قبل از اون میدانستیم که طالبا و
سیدی صاحب محترم
دو گروه مستقل و جداگانه هستن و این پاکستانی ها بودن که با گروهی که با استخبارات پاکستان یعنی گروه حقانی روابط نزدیک داشتن در افغانستان.
سیدی صاحب محترم
ساختن و دارن که از وضع بهره برداری میکنن.
سیدی صاحب محترم دیدی
معقولیت محدود است و مجاهد هم رد کرده که واقعا سخن بجا گفته.
سیدی صاحب محترم غا گوری خبر اوری خخ او بخیر ما سوز لغه کو فکر مې وکړ نشي اوریده د دغه تصمیم ګټه څه ده د فتن اوس وخت کې افغانستان ته د یو خانویل کې چې افغانستان کې مسلکي کډرونه نشته او د رپورټونو له قراره ډیر کډرونه وتلې دي، مګر بیا هم داسې ادعاوي خپل طالبانو مکرتا سي مخ کې غږ اوریده د زبی الله مجاهد چې یعنی مسلکي کسانو کډرونه موږ لرو، موږ ضرورت نه لرو، او ډیر نور شخصیتونو هم دا خبره کړې ده چې مسلکي کسان شته. نو د دې ګټه چا ته رسیږي دغه اوس؟
د دې ګټه مطمئنن پاکستان ته رسیږي په لنډ مهاله توګه، اما زه په کلکه باور لرم چې ډېرې جنازې به هم پاکستان ته لاړ شي.
شکر. بله تشکر. آقای سنگروال، نظر شما را در این مورد میخواستیم که آیا چنین نیازی وجود داره، در حالی که مثلا مقایی گپ عمران خان با واکنش های مختلف شخصیت های افغانستان روبرو شده که گفتن نیازی نیست، اما از طرف هم در کادرهای بلند پایه حکومت هیچ گونه از این افراد مسلکی دیده نمیشه؟ آقای سنگروال بفرمایید.
بله، عمران خان چون راجع به افغانستان و به تاریخ افغانستان معلومات کافی نداره و چنین صحبتی که هیچ نوع واقعیت نداره، بالاخره در بین شورای وزیران چنین گپ زده و همچنان نیویورک تایمز هم امی گپ زده که عمران خان میخواد که یک تعداد کسایی که مسلکی هستن یا به اصطلاح و میفهمه با مسائلی که افغانان میفهمه فکر میکنیم یه یک توهین است. افغانان همیشه هم قدرای کافی داره و هم یک کشوری هستن که تاریخ چندین هزار ساله داره و پاکستان که تقریبا اضافه تر از 70 سال نمیشه که در نقشه سیاسی جهان با وجود آمده، فکر میکنیم چنین صحبت هایی که غیر مسئولانه است دیگه هیچ کدام فایده با ما و با مردم افغانستان ندارد.
سنگروال صاحب محترم، یو سوال او غدا چې د نیویارک تایمز رسپانه خوبلې دي چې حکومتي ادارو کې تر ډیره حد پورې د طالبانو خپل کسان دي، خپل جنگیالي دي، او اوس لا د پاکستان ناغه کسان چلته د دومره کلونو خارام جون لري، هغه رغوالي چې مسلکی او مهارتونه نه لري په کار ګماري ده، خو یو مشکل ده. بل پلوي چې نه مسلکی کسان شته، مګر د دې تر څنګه تر کومه حد چې د رپورټونه راځي او معلومات لري، هغه دي چې دا یو قاعده ده، دنیا کې ملکونه دي یو بل سره کارګر تبادله کوي، دي یو قرارداد په اساس باندې، یو پروګرام په اساس باندې مسلکی کسان لیږي دي یو ملک نه بل ملک ته، او الته کار کوي پوهان تعلیم یافته کسان د زیپ یو پروګرام کې، او یا مثلا کارګران د کارګرو وزارت هم دغه سی خپل کارګران یو ملک ته لیږي چلته ضرورت وي، خو یو چوکاټ وي، یو پروګرام وي، یو میکانیزم وي، او دا امیش چې تر کومه حد موږ معلومات لرو د یو ملک سره نه کېږي دا قرارداد، د یو ملک نه د دې ټول بخښونو کې څوک نه راغوښتل کېږي، مختلفو بخښونو کې د مختلفو ملکونو نه کسان راځي. د دې تک تاسو وګورئ دا په خوا څنګه، او اوس دغه د پاکستان په دې ټولو برخو کې مسلکي کسان لیګل تعلیم او تربیه او مثلا طب او همداسې فاسکا ټکنالوژي د ټولو برخو کې د دې عقوبت څه دی سنگروال صاحب؟
بله، د تاسو د خبرې په ملاتړ رښتیا هم چې نیویارک تایمز دا خبره کړې او د خبرې پخلی کړې چې عمران خان خپلو چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې تاسو د افغانستان سره خپل کارپوهانو له لارې مرسته وکوئ. زه فکر کوم چې له یوې خوا خو دا د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی چې پاکستان په خپله له ستونزو سره لارخیز ستونزو سره هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ او په نورو لحاظونو باندې ګڼې ستونزې لري، او بیا د غواړي د افغانستان سره د بشري ناورین تر سرلیک لاندې دا چې سپارښتنه وکړي. نو زه وایم چې افغانستان خو په کافي اندازه باندې کارپوهان هم لري، نه یوازې په دا شلو کلو کې یو شمېر ځوانان د لوړو زده کړو له لارې څه په کور کې دننه او څه بهر تقریبا انجینران لري، ډاکتران لري، د لوړو زده کړو د مسلکي او اکاډمیکو زده کړو خاوندان لري. زه فکر کوم چې هغه خبره بیخي بې ځایه ده، او د دې خبرې نه یو ډول سیاسي بوی راپورته کېږي. بله خبره، تاسو چې وویلې چې کارپوهان همیشه یو هیواد نه بل هیواد ته لیږل کېږي، بله صحیح ده چې دا کار کېږي، ولې دا د یو ګډي اجنډال مخې کې افغانستان کوم کارپوهانو ته ضرورت لري یا افغانستان هغه کارپوهان لري یا نه لري، دا ډول مسلکي اکاډمیک کسان ورسره ستاسو دی که نسته دی، نو په دغه اساس باندې دی باید خبرې وکړي، او که چېرته دی رښتیا خواخوږي ښایي دا خواخوږي خو موږ ته معلومه ده چې هند وویل چې زله افغانستان سره د بشري ناورین او هغه کومه اقتصادي غمیزه یا نورې ستونزې چې په افغانستان کې پیدا دي زغواړم چې له افغان خلکو سره مرسته وکړم، ولې دوی ورته اجازه ورنه کړه د بندر له لارې چې د هغو مرستندوی څوکي افغانستان ته راشي. نو زه فکر کوم چې دغه خواخوږي ماته یو سیاسي خوځښت نه پرته بله موضوع نه ښکاري، او عمران خان ته پکار دی چې دغه ډول بې مسؤلیته خبرې ونه کوي. که څه هم طالبانو خپل مسؤلیت راپک چې د خبرې رد کړي، خو زه نه پوهېږم چې عمران خان دغه ډول بې باکانه خبرې ولې کوي. نه یوازې دی کوي، بلکې د ده د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره د کاناډا له بهرنیو چارو وزیر سره وکړه. که تاسې د افغانستان سره مرستې کوئ باید د پاکستان له لارې مرستې وکوي، او دا مرستې باید د پاکستان لارې افغانستان ته ورسیږي. نو زه فکر نه کوم چې دغه ډول خبرې چې دی کوي دا کوم د خواخوږۍ له مخې وي، بلکې دا د افغانستان د خلکو کرکه راپاسي. او افغانان لکه څومره چې د سورویانو او څومره چې د امریکایانو د بیل پر وړاندې کرکه لري، همدغومره د پاکستان د حکومت په وړاندې کرکه لري. دغه ډول انګیرنې یا دغه ډول سپارښتنې د افغانانو دپاره ښه پایله نه لري.
نو دغه خبره چې افغانان کافی مسلکی کادرونه لري، ټول تاییدوي چې لري، دغه ادارې په افغانستان کې ولې دفتن سم نه چلی؟
از خو فرضاً ستونزې د پخپله د طالبانو لخوا. طالبان باید یو سیاسي باور لمخې هغه کارپوهان چې موږ په افغانستان کې لرو په بیلابیلو څانګو کې دغه اکاډمیکو شخصیتونو نه باید استفاده وکړي. چې څه دی رښتیا ضرورت لري، او که ضرورت نه لري وایي چې موږ خپل کسان لرو. نو خپل کسان که لري نو بیا ولې عمران خان ته د دې فرصت پیدا کیږي چې دغه ډول بې باکانه خبرې وکړي؟ او که ضرورت لري ولې له خپلو افغان کارپوهانو نه استفاده نه کوي؟ او له دې برسېره که فرضاً دوی په افغانستان کې وایي چې موږ کافي کارپوهان نه لرو، دی د اروپا کې په امریکا کې په افغانانو باندې غږ وکړي. زه فکر کوم چې هر افغان دې ته چمتو دی چې پرته له کوم امتیاز هماغه معاش په افغانۍ باندې یو بل عادي معمول ته ورکړل کېږي. د خپل علمي رتبې له مخې دی کولی شي چې هر افغان چې په بهرنیو هیوادونو کې میشتي د هغو نه د صمیمانه غوښتنه وکړي چې راشي د ووایي موږ سره همکاري وکوئ، دا یې تاسې هیواد دی، راځئ په ګډه یې جوړ کړو. او زه فکر کوم چې ډېری افغانان به دې ته چمتو شي چې د خپل هیواد د آبادۍ لپاره، د خپل هیواد د پراختیا او پرمختیا لپاره ګډه هڅه وکړي.
تشکر جناب آقای سنگروال. آقای سیدی، در حالی که تلاش ها برای ایجاد حکومت فراگیر بر اساس پیشنهاد ایالات متحده و جامعه جهانی همچنان جریان دارد و نماینده ایالات متحده در امور افغانستان تامس ویست هم با آقای کرزی و آقای عبدالله دیدار کرده و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم با شماره از چهره‌های سیاسی در ایران دیدار کردن، فکر میکنین که آهسته آهسته طالبان به این نکته متوجه شدن که باید نمی رقم کادرهای حرفه‌ای و حتی در شخصیت هایی که مخالف حکومت اونا هم بوده در چنین یک حکومت همگیر با گفته مردم بگنجانن؟ این امکان داره؟
تشکر. با ارتباط تاکید یک ملاحظه استاد سنگروال سے بعد بگویم که ضرورت نیست که حتی از خارج متخصصین بیایه. در داخل افغانستان همی حالا افغان های متخصصی وجود داره که توانایی کار بزرگ دارن و تجارب زیاد مختن، حتی در این سطح هم.
بله.
دوم مسئله فراگیری یک مفهوم مبهم هست، و ما زمانی که در رابطه با یک سلسله خلاهای جدی دولتداری طالبان صحبت میکنیم، چون این تعبیر میشه که ما ولا پشت حاکمیت قبلی خفه شدیم. نه، ما میدانیم در 20 سال گذشته فرصتهای زیاد مردم افغانستان را دولت مردان بی‌کفایت و غیر متعهد به منافع مردم افغانستان ضایع کردن، خطاها و اشتباهای زیاد کردن، دولت فراگیری را که حاکمیت فراگیری را که جامعه جهانی مطرح میکنه و او را خلاصه میکنند در چند شخصیت پاراشوتی فکر میکنم که فهم خطا از مسئله است. ما کسی سرباز و دیگری هم رئیس جمهور تولد نشده، کسی سرباز و دیگری وزیر تولد نشده. سیستم باید ساخته شود و در او سیستم مشروعیت در قرن 21 به اساس اراده ملت است. طالبا باید از همین امروز اعلان بکنن که ما خارجی ها را کشیدیم که ای صدای کل ملت بود، ما در اعلای کلمت الله جهاد کردیم که ای صدای اکثریت ملت بود، اما خواهان انحصار قدرت بدون مشروعیت سیاسی نیستیم. تمامت خواهی طالب سبب نابودی همه چیز است. تمامت خواهی طالب و در همه چیز دین را داخل ساختن سبب تباهی کشور است. به این خاطر مسئله فراگیریه که اینجا و آنجا مطرح میشه و این در چند به اصطلاح وزیر و یا افراد مهم سیاسی پاراشوتی دیروز خلاصه میشه، فهم کاملا خطا و بیجاست از مسئله. راه حل راه ایست که طالب همی امروز اعلان بکنه که تا داما ما به اراده ملت مراجعه میکنیم، ما برحق هستیم و ما مطمئن هستیم که ملت مسلمان ما را انتخاب میکنه. اگر طالب به این باورمند است که این ملت با طالب هست، از مردم چه ترس دارن؟ به این خاطر راه حل را که جامعه جهانی اینجا و آنجا مطرح میکنه به خطا میره و باز هم مشکل مردم افغانستان حل نخواهد شد. تشکر.
تشکر.
مننه تحسین. سنگروال سیب محترم، یو دو دری دقیشتا بیا با داغین خبرون دی خبرون نروستا بیا بحث ادامه لری چه تاسی او صلاح الدین سیدی سیبا در اخیر پوری منگ سر او وسی. مننه تحسین. پام دی برخه که ستاسی نظر سده چه داغه دا یو همه شمول حکومت موضوع دی را یادیگی او دا مسئله حل بلل کیگی او طالبانوی چه زمان حکومت همه شموله ده دا یوه موضوع ده او زنی نور شرایط هم چه دنیا وزه کری دی اغه هم په نظر کیو نیسی خو طالبانو تروس پوری پا غو برخو که یا زنو برخو که اقدامات کری دی چه ولسم وایی چه او مثلا فرزن مزار یادوی بلخ یادوی ده غزین زنی نور ولیتونه چه یالتا جنکو مکتبونه تر دوله سمشته ده مالیمانی کار کهی و بانکونو تزی خزی و ناری نا کار کهی ده. مگر دیر زینو که لده غش شرایط نده مسای چه بی دی طول حالاتو تا چه و گره، یعنی که یو همه شمول حکومت جوشی استاسه پا نظر یا جوریده شی استاسه پا نظر طالبان ده جوره بی اگه خوالی دی چه ده پخوانی حکومت ده کسانو سره ارگز حکومت نجوره و زمانگه حکومت هم ده اوسم همه شموله ده. اما نیویر تانز وی چه نه پا دیر و ادارو که ده خپل کسانو ده کار احلیت و لیاقت هم نلری سوشی باید.
بله، پر طولو نړیوالو ټولنو کې چې کوم ټولنیز بدلونونه منځته راځي، یا د یو ګوند لخوا او یا د یو سیاسي بهیر له مخې، ممکن هغه ګوندونه یا هغه ډله یا هغه څوک چې واک ته رسیږي په هره بڼه چې رسیږي، که د یو انقلاب له لارې رسیږي او یا د یو کودتا له لارې رسیږي، دی د په لومړي سر کې خدای حق لري دا ووایي چې موږ مبارزه کړې، موږ قرباني ورکړې دی، موږ باید د سیاسي قدرت د خپلولو دپاره دا کار وکړو. خو که چېرته رښتیا په دې برخه کې دوی په کافي اندازه باندې کارپوهان ولري او کولی شي چې ټولې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې حلولی شي، خو صحیح ولې که چېرته نشي کولی، نو بیا خو په افغانستان کې میز ولسونه هم حق لري، هغه هم د همدې وطن بچیان دي، هغه هم په همدې وطن کې د همدې وطن په وینو باندې روزل شوي، هغوی هم د کار کولو حق لري. دا یوه سیاسي مسله ده. دومه ټولنیزه مسله ده چې باید هغه د ټولنې خلک چې په کوم هیواد کې په کوم یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې شتون لري، هغه د کار کولو حق لري او دولت حکومت مجبور دی چې د هغو د پاره د کار کولو ټټر ووهي. نو په دې اساس باندې طالبان که چېرته کافي اندازه، خو زه پوهېږم چې کافي اندازه کارپوهان نه لري، دا یو څرګند حقیقت دی، خو بیا هم تر یو بریده خو به لري. موږ زما وړاندیز داسې دی چې وزیران دې تاسې ووایي، هغه لوړ مقامونه چوکۍ دې تاسې وي، مدیریتونه دې تاسې په لاس کې وي، ولې لاندې نور موږ ډېر کارپوهان لرو، موږ ډېر مسلکی او اکیډمیک شخصیتونه لرو تاسو کولای شئ د غنا د هواد د آبادی لپاره د هواد د خیرازی لپاره تاسو د غنا استفاده وکوي او که تاسو د غنا استفاده نه کوئ نو زه فکر کوم اتمی د چې بیا د عمران خان غوندې یا نور بهرنی هوادونه دغه ډول خبره وکړي. موږ ډېرې تاریخي بیلګې لرو. فرضاً یو وخت امان الله خان خپلواکي واخیستله انګریزان هم دغه ډول ګواښونه کول. کله چې د پلاوی ایټالیا ته ورسېد ایټالیا هیواد ورته وویل چې زه چمتو یم هغه نوی حکومت چې په افغانستان کې جوړ شوی او امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړې د هغه سره اقتصادي مرسته وکړم هغو سره د پیسو او وسلو مرسته وکړم. دغه وخت انګریزانو مداخله وکړه. انګریزانو ویل چې کله تاسو د امان الله خان د حکومت سره مرسته کوي دا باید د برتانوي هند لارې وشي. ولی امان الله خان د دې په وړاندې غبرګون وښود. ورته ویل چې موږ یو خپلواک هیواد یو په دغه خپلواکي د موږ نور تاسو نه سي خپه کولی نو تاسو دې خبرې حق نه لرئ. نو بیا چې دغه انګریزان په دې پوه شو چې والا د امان الله خان ګواښونه نور هم د دې په وړاندې د سیاسي پرمختګ ته ګواښ دی نړیوال څه خبرې کی. نو بیا ویل خیر اجازه خو موږ نه درکو چې د هند لارې دا ولې ګدوي تاسو که پردن پاکستان هم د انګریزانو ځان میراث خور بولي نو دغه ډول سرګندونې په تاریخ کې موږ اوریدلی دی. دی دینه ځان وژغوري او دغه حق ځان ته نه ورکړي چې دغه ډول
تشکر آقای سنگروال. از هر دو مهمان محترم جناب آقای سعیدی و آقای سنگروال خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشند و تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم که همکار ما ژیلا سمیعی به توجه میرسانه.
با عرض سلام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت روز جمعه در صفحه توییترش نوشت که مردم آمریکا به حمایت خود از مردم افغانستان متعهدند. آقای بلینکن گفت که با مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه و پیتر ماریر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک دیدار مجازی در مورد مستحکم کردن هماهنگی تلاش‌های موجود ایالات متحده با سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ بحث کرده است. اداره های سازمان ملل متحد به تاریخ 11 ماه جنوری خواهان 4.4 میلیارد دلار کمک های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2022 میلادی شدند. مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه گفت که بدون تأمین مالی آینده وجود نخواهد داشت. این مقام ارشد ملل متحد هشدار داد که اگر چنین کمک ها برای مردم نیازمند افغانستان فراهم نشود پیامد آن ناگوار خواهد بود و مردم رنج خواهند برد. چین روز شنبه اعلام کرد که اجرای یک توافق استراتژیک با ایران و تقویت همکاری های اقتصادی و سیاسی بین دو کشور را آغاز می کند. عملیاتی شدن این سند در حال اعلام می شود که در طول ماهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی روی کرد شفاف در مورد سند همکاری های 25 ساله ایران و چین نداشته، از انتشار جزئیات آن خودداری کرده و انتقادها و نگرانی ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی مشتبید.
روابط اقتصادی ایران و چین در سالهای اخیر رو به گسترش بوده است. با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، چین اکنون مهمترین خریدار غیر رسمی نفت ایران است. واردات نفت ایران توسط چین در برخی ماه‌ها به بیش از 700 هزار برل رسیده است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت چین برای خرید هر برل نفت ایران بین 4 تا 5 دلار تخفیف دریافت می‌کند. در پی گسترش نفوذ چین در مناطق جنوبی ایران و با تعقیب امضای سند 25 ساله همکاری های چین و ایران، جمهوری اسلامی بلافاصله قرارداد 1.6 میلیارد دلاری توسعه خط آهن چابهار تا زاهدان را با شرکت های هندی لغو کرد. تعاملات اقتصادی ایران و چین در سالهای اخیر همواره با انتقادات گسترده مواجه بوده است. دولت ایران بدون توجه به این انتقادات گفته است که علاوه بر گسترش روابط با چین، قصد دارد یک سند همکاری های جامعه 20 ساله را با دولت روسیه و سند مشابه دیگری را با دولت ونزوئلا امضا کند. امضای سند همکاری با چین و تلاش برای امضای سند همکاری با روسیه در چارچوب سیاه نگاه به شرق دنبال می شود که در سالهای اخیر از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با عنوان محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی تعیین و اعلام شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اتاوا روز شنبه اعلام کرد که ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هفته آینده برای تایید مجدد حمایت از حاکمیت اوکراین و تقویت تلاش‌ها برای جلوگیری از اقدامات تهاجمی روسیه از کیف بازدید خواهد کرد. مسکو بیش از 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرده است و ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که می ترسد روسیه بهانه‌ای برای حمله در صورتی که دیپلماسی به اهداف خود دست پیدا نکند آماده کند. کانادا با جمعیت قابل توجه و با نفوذ سیاسی از تبار اوکراینی از زمان الحاق کریمیه در سال 2014 موضع سخت با مسکو اتخاذ کرده است. جولی در بیانیه گفت که استقرار نیروها و تجهیزات روسیه در اوکراین و اطراف آن امنیت تمام منطقه را به خطر می اندازد و این اقدامات تهاجمی باید مهار شود. او گفت که کانادا با شرکای بین المللی خود برای حفظ نظم بین المللی مبتنی بر قوانین کار خواهد کرد. و پیش از افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی در ماه فوریه در چین، مقام ها در تلاشند تا شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا را در یکی از شهرهای جنوبی این کشور مهار کنند. مقامات در شهر جوهی پس از کشف 7 مورد از نوع بیسرساری خدمات بس‌های شهری را به حالت تعلیق درآوردند و به ساکنان توصیه کردند که در خانه بمانند. در یکی دو هفته آینده ساکنین ایالات متحده آزمایشات خانگی رایگان برای ویروس کرونا را از جانب دولت آمریکا دریافت خواهند کرد. یافتن این آزمایش‌ها در خشکاها تقریبا غیر ممکن بوده است. وزارت صحت هند روز شنبه اعلام کرد که بیش از 268 هزار مورد جدید ابتلا به کووید را در یک روز ثبت کرده است. قرار گزارش پوانتون جان هاپکینز در ایالات متحده، موارد کرونا در سراسر جهان به 323 میلیون و 813,627 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 5 میلیون و 531,125 نفر رسیده است و بیش از 9.6 میلیون نفر واکسین کووید را دریافت کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون کو در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپو خبریجه پا منزنی سپا 1,269.0 پا لندو سپو 1,515.0 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خپلو میلمنو سره د خبرونې د میلمنو سره بحث ادامه ورکو. دوه مسلې دي، یوه دا چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې افغانستان ته بشري قوه استوي، پاکستانی بشري قوه، ځکه چې په افغانستان کې مسلکي کادرونه او اشخاص کمی موجود دي. ګرچې طالبانو دا خبره رد کړې ده چې کافي کادرونه شته او ضرورت نشته دې نورو ته. او بله موضوع دا ده چې طالبانو نن په افغانستان کې د مالی د غونډولو اعلان وکړ، په داسې حال کې چې د رپورټونو له قراره په افغانستان کې همدا اوس زرګونه زرګونه سلګونه زره خلک خپله د لوږې او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، مګر د ډیرو کسانو نه چې هغوی تجاران یا نور دي، د هغوی نه غوښتي دي چې خپله مالیه باید په وخت ورکړي. وایي چې دا د مسلې یو حل دی چې وکړی شي ځینې مشکلات ورباندې حل کړي، مګر دا چې د مالیې راغونډول په دغسې یو وخت کې به څومره مشکل حل کړي دا بله موضوع ده.
بله، این موضوعی که در نیمه دوم با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
میره بریو.
جناب آقای سیدی، در حالی که خب افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه و چند سال به این طرف خشکسالی افغانستان ضربه زده، به اساس گزارش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تجارت هم در افغانستان رونق چندان نداره و پول های تاجران هم مسدود شده. فکر میکنین در چنین حالت جمع آوری مالیات و به نام عشر و زکات چنین چیزی چقدر قابل توجیه است؟ و یکی که به اصطلاح کارت به استخوان حکومت طالبان رسیده که بالاخره میخواین از نزد مردم پول جمع بکنن. جناب آقای سیدی،
مسئله بیقانونی بزور گرفتن جبر و اکرا خط علیده داره، اما در جهان در مجموع کشورهای جهان بخشای تکس و مالیه دارن که به تاجرا و کسانی که مصروف تجارت های مختلف هستن پول قرض میتن، پول رایگان میتن و پول در اختیارشان قرار میتن، به خاطر اینکه تمام تجارت ها در حالت انقراض و در حالت سقوط است.
بله،
این مسئله در افغانستان دو چندان و سه چندان قوت گرفته. در 4 ماه 5 ماه اخیر با قدرت رسیدن طالبا این مسئله به حالت تراژدی خود رسیده. ما اصلا تصورش کرده نمیتونم که منظور طالبا از چی خواهد بود. ای که از یک زمین یک 5 کیلو 6 کیلو یا 7 کیلو گندم و جوار بدست بیارن و به این اقتصاد و پایستاد کنن، ما فکر میکنم که امیدیه بیت نخواد بود. به هر صورت مالیه جمع کردن حق یک حاکمیت است. مالیه در کل دنیا و در طول تاریخ وجود داشته. حکومت از خود سرباز داره، محکمه داره، قاضی داره، باید مالیه را جمع بکنه تا امنیت جامعه را بگیره و سری مسئله بکنه. اما فکر میکنم که همچو تلاش طالبا به خاطر حل مسائل اقتصادی در همچو شرایطی که در جهان برعکس حکومت ها کمک میکنن تاجرارا، یک آرزوی بیش نیست و ممکن یک خواب باشه و خالی. در رابطه با مسائل انقلاب ها و گرفتن قدرت به اساس انقلاب ها، انقلاب سبب تعلیق قوانین میشه و تعلیق قوانین برای حقوقدان اصلا قابل قبول نیست. لذا دوره انقلابی باید به حد اقل تقلیل بیابه و در رابطه با حاکمیت قانون، متاسفانه قوانین قبلی عملا ملغا هست، قوانین جدید وجود نداره. افغانستان میره که به طرف تراژدی بره و تراژدی میره و ای به سرنوشت طالبا و به سرنوشت ای ملت بازیه. بس ساده لوحانه هست و امیدوار هستیم که طالبا به این حقایق متوجه شون و نگذارن افغانستان به قهقرا ببرن و خدا هم از لحاظ تاریخی هم نابود بکنن. این اصلاح بیمان مسئله.
تشکر آقای سیدی.
من نتاسینا سنگروار سید محترم، تاسی سی فکر کوئی پدقسی یو حالت که سیده چه حکومت قانونن مالیه ټولوی دا جایز کار دی او مروج کار دی، قانونی کار دی، اما اوس وخت کې چې ټول خلق فقر او غربت کې گرفتار دي، دنیا مرسته کې مرسته خلکو ته لا تر اوسه پورې سم نه رسیږي، نه دی رسیدلی، او دا خلک خپل په خپل هغه خبره غوړو کې سوځي. نو په دې وخت کې د مالیه ټولول یو سو تنو یا یو سو کسانو یا یو اندازه کسانو نه د مالیه راټولول، فکر کوي دا به ګټه وکړي. ګرشي طالبانو ویل دي چې خپل مجاهد سه ویل دي چې موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې د اقتصادي ستونزې به زیات وخت دوام ونه کړي او باید همت وکړو، خپل ټول امکانات سره یو ځای کړو او په همت او ایمانداري سره وای کولای شو چې موږ خپل اقتصادي مسایل زر حل کړو. نو همدا کافي ده که داسې کوم میکانیزم، کوم پروګرام ورته پکار دی، کوم نظام پکار دی او سیاست پکار دی.
تاسو دې تیر اناس په تړاو یو دې د پاکستان هغه بیا دې بشري ناورین څه وکړه او دومم د مالی په باب خبره وکړه. د مالی کولول په ټوله نړۍ کې یا باغ نړۍ کې چې اوس موږ تاسو اوسېږو، په امریکا کې یا په اروپا کې د
نوم باندې همدغه مالیه همدغه بڼه روانه ده. افغانستان کې هم د مالیه تاریخ پخوانی دی، ان کچې د افغانستان معاصر تاریخ نه رواخلو، د احمد شاه ابدالي د وخت نه دا خبره رواخلو، مالیه ستون درلوده او د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې رښتیا مالیه په یو نوي بڼه په یو نوي سیستم باندې دود سوا. او هغه وخت هم تاسو معلومه ده چې امیر عبدالرحمن خان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانو، نو د مالیه رامنځته کړه. طالبان هم چې اوس د راز راز ستونزو په لړ کې اقتصادي ستونزې لري، حق لري چې مالیه رامنځته کړي، خو مالیه خپل قوانین لري. د دولتي پریکړو له مخې مالیه فرضاً په پخوا وختو کې د تاریخ له مخې کمنګ وایو یو ډول مالی وی چې پیسې یا نغد پیسې ټولې دلې، یو ډول مالی وی چې غته ګودام ویلې چې به غنم ټولول یا به وریجې ټولول یا به جوار ټولول یا نور هغه څوک چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه د کرهنیزو مناسباتو له مخې تولیدېدل، نو دغه ډول د ګودام په نوم یا د مالی په نوم باندې به دغه دود د این تر 1450 کال پورې رواج و. ولی اوس هم طالبان کولای چې مالیه وضع کړي، خو مالیه په چا باندې وضع کیږي؟ چې مالی خپل سیستم دی او د سیاسي سیستم د رغونې لپاره په کار دی چې مالیه د هغه چانه ټول شي چې هغه یو کافي اندازه عاید ولري. هغه عاید کولای شي چې د سوداګریزو توکو له لارې وي او یا د نورو اقتصادي مناسباتو له مخې وي. دې دا حق لري، فرضاً موږ د دې د واک نه د مخه کچیرته د حامد کرزي پیر ته مخ واړو او یا د اشرف غني، هلته تاسو پوهیږئ چې په میلیونو 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 افغانۍ د هغو خلکو سره چې فرضاً هغو جایدادونه درلودل، هغو په میلیونو ډالر درلودل، حتی هغو د برېښنا د برق مصرف نه و تعویل کړی او یا نور د دوکانونو مالیه او ټکس ور باندې پاتې و. که دغه ډول مسایل وي ولې نه دا خو نیک کار دی، ښه کار دی. او که فرضاً مالیه هغه چاته وي چې هغه عاید نه لري او خپل په اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي او اوس دستي د کاروبار مسله هم د تیر په تیر نه وي، زه فکر کوم که دغه ډول د مالیه په اجباري توګه باندې په چا باندې ندود کی، دا به دې ته نورې ټولنیزې ستونزې را پیدا کړي او دغه ټولنیزې ستونزې به د دې د واک او ځواک سر لمنې پورې وغځېږي. نو دا د ما په فکر باندې ډېر په ځای کار نه دی. او که په داوطلبانه توګه باندې هغه سوداګر چې شتمن دي د هغو ګزاره کیږي او یا هغه څوک چې دی د دکانو خاوندان دي یا د نورو کاروبارو خاوندان دي یا په بهر کې یا د ننه بزنس لري، کاروبار لري، که چې صدا په دولتربانه توګه باندې وي، د یعنی په توګه وي، د بسپنې په توګه وي، ولې نه دا روا کار ده، نیک کار ده. خو که چېرته دا کار په هغه چا باندې وي چې هغه خپله اقتصادي ستونزې لري، دا به طالبانو ته یو سرخوږی پیدا کړي.
مننه تاسره، ډېر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، نن مونږه په دې مسلو باندې غږیږو چې ویل کیږي چې پاکستان غواړي چې افغانستان ته خپل بشري قوه واسي، پاکستاني بشري قوه. مګر په دې ورخه کې د ډیرو افغانانو نظر مثبت نه دی او د دې طرفدار نه دي. طالبان خپل هم د خبرو رات کړي چې کډرونه شته دي او ضرورت دې ته نشته دي. بل موضوع د مالیه موضوع ده چې طالبان غواړي مالیه ټوله کې د اعلان کړي دي. دغه هفته کې په دې غونډه کې ویل دي چې حنفي سیب ویل دي چې کوم مالیه چې ټولېږي یو په حساب هم بیرته به ځای نه لګول کیږي، بیرته به په ولس باندې لګول کیږي. یعنی دا د عاید یو منبع ده چې راځي او بیرته د ولس لپاره په خیخي غنی باندې لګول کیږي. مګر د دې لپاره لکه څنګه چې سنگروال صاحب ویلي، یو لار په کار دی، یو میکانیزم، یو قانون په کار دی چې خلک کارو کې عاید ولري، بیا بعد هغه نه مالیه ورکړي،
چیزی که کاملا معمول است در همه کشورهای جهان.
اما اوس خو ډیر خلک بیکاره دي. د دې لپاره نو باید د کوم ځای نه شروع وشي چې کار تولید شي او خلق معاشولری اخر د کال کې ټاکس او مالیه ورکی وځي. خبره ده چې د ټولو حکومتونو غټایدم دغه مالیه ده او د ملکونو شته ترخی کړی دم ده چې دوی کار تولید کړي د خلکو ته یا خپل حکومت یا نور آزاد شرکتونو او کمپنیو او خلکو کار کړي دی به ته حکومت ته پیسې ورکړي دي په دې باندې ملکونو ودان شي د ترقی د دنیا زیاتره په هم دی لري ده. نو اوس د ستی په افغانستان کې خو غربت ته حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، کادرونه زیاتره وتلی دي، کار ته پاتې دي، هم تر اوسه پورې هغوی مقرر نه دي په ځینو کارونو کې، ځکه چې طالبان خپل دلایل لري، وایي چې زر به مونږ دغه ټیټ رتبه کسان مقرره وو، خو دوی به هم ګوري چې حکومت دوی دی، دوی واکمنان دي، نو په چا اعتبار کولی شي؟ هغه اعتباري کسان خپل راوستي دي، مګر تر اوسه نور کسان لا نه دي راغلي د حکومتي چوکاټ کې یا نورو ادارو کې. دغه یو غټ مشکل دی او عمومي د دواړو ملمنو نظر واخلو چې څه کېږي.
و محسوسی کې در چنین حالته کې امریکا هم که شما گفتین افکار عزیز، در افغانستان نه شرایط کاری بسیار خراب است و نظام اقتصادی افغانستان از هم فرو پاشیده و افغانستان داستان زمستان با قحطی و گرسنگی گسترده دست و گریبان است و گفته میشه که اگر کمک های آنی فراهم نشه 97% جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشور خود متاثر میشن. در حالی است که ادارهای سازمان ملل متحد به تاریخ 11 جنوری خواهان 4.4 میلیارد دلار کمک های بشری شدند. آیا این کمک های بشری برای ایجاد کار، برای دوباره در رونق دادن اقتصاد مفید واقع خواهد شد و آیا این کمک ها به شکل درستش خواهد رسید؟ این موضوع است که هم با مهمان های محترم در میان میگذاریم.
در چه نظر غواره اول رکسه؟
اول از جناب آقای سعیدی شروع میکنیم. چقدر این کمک ها مؤثر میتونه و چی میکانیزم ضرور است که این کمک ها به شکل درست و عادلانه برسه برای افغانستان؟
او دا چه ولکی چه مجاید سبی ولی چه کافی مسلکی کسان شته، نو که مسلکی کسان استخدام چه خود اگه ده پیسی مورغ لیم، اگر ده پیسی خو طالبان تا نور کول کیگی، ده خو اغا مؤسسو تا نریوال مؤسسو تا ور کول کیگی چې د امریکا مؤسسی دی یا نور مؤسسی دی، هلته به دوی مستقیما خلکو سره مرسته کوي، نو دوی مسلکی کسان به څنګه استخدام شي، کار به څنګه تولید شي؟ بله
آقای سیدی
میره منی.
بله سوال است مانند کتاب اما به هر صورت تلگرابی. خدمت از بکنم که در دولتداری مشکل افغانستان مشکل نیست که قابل حل نیست، اما زمان قابل حل نمیشه که کار به اهلش سپرده نشه. مشکل زمان بزرگ میشه که او کسی که اراده نگداره، او مولانا صاحبی که در رأس امور هست، با وجود نیت و اراده خدمت به الله تعالی و ملت، کار نفهمه اراده نیک تنها کفایت نمیکنه و طالبان بیشتر سر اراده نیک و صداقت تاکید دارن. ما با یقین به این باور هستم گپ مطولانی نشه، زمانی در یکی از کشورهای اروپایی از ما پرسیدند که وزارت خارجه که چرا در افغانستان همه میخواین وزیر شوه، همه میخواین که رئیس شوه، در حالی که پالیسی را پارلمان میسازه، راه را اونا میسازه، اما بخاطر این که در این مراجع دیگر معمولا فرمال بوده و وزیر بوده که جیبش پر میشد، در افغانستان هم چنین چیزی، چنین تمایلاتی وجود داره. درست است که پست های دولتی با پست های سیاسی و پست های مسلکی تقسیم میشه که در پست های سیاسی در نتایج انتخابات به رسمی ها و چنانچه آقای متقی هم در ازارات خود گفتن که در امریکا هم چنین هست که یک حزب افراد خدا آوردن و در تمام جای مقرر، ما فراموش کردن که در اونجا انتخابات شده. بعد از قتل در امریکا بزرگترین جنایت نپرداختن مالی هست، اما این مالیه باید دولت اول تعریف شوه که دولت کاکا و ماما مهربان نیست که در همه چیز مداخله بکنه. دولت صرف با زمین سازی و انفراستراکچری که ایجاد میکنه، محیط امنی که ایجاد میکنه، مالی خود میگیره، دیگه خودش تاجر نیست. بدترین نظام ها همون نظام های بودن، نظام های سوسیالیستی و کمونیستی که خود تاجر بودن و دولت تاجر خوب نیست. در قرن 21 دولت امو منظور ما گورنمنت حاکمیت امو حاکمیت خوبی است که مانند باری که سرشانی ملت سبک باشه، کوالتیش بهتر باشه و مصارفش کمتر باشه. اما با این ساز و برگی که حرکت طالب به اصطلاح با پیش میبره و با این شکل که با پیش میبره که افراد مسلکی در پست‌های لازم استخدام نمی کنه، کسانی زیاد را میشناسیم که همین حالا با ما در تماس هستن و دارای دیپلم های متعدد مسلکی و فنی هستن اما در قدرت جایگاه ندارن. این همه و همه دست به دست هم داده تا زمانی که ما این روش ها را از خود نسازیم و طالب به این مسائل متوجه نشوه و اکثرا به انقلابی بودن و به طالب بودن در انتخاب و انتصاب افراد تاکید بکنه، مشکل افغانستان حل نمیشه بلکه به قهقرا میره و در نتیجه از او طالب خو انتخاب خودش است که به مشکل مواجه خواهد شد، ملت افغان به مشکل مواجه خواهد شد. چون این اسوا همه از مسئله.
تشکر خواهی سیدی
سنگروال سیب ساس نظر سده چه پده قصی او حال که چه افغانستان که وی کدرو نشته ده مسلکی کسان نشته ده خو حال تا کارم نشته ده او پیسی هم نشته ده اقتصادی بحران کده طالبانو تا ساس تجویز سده چنگه کولیشی چه ده مشکل حل کی ده اعتراض چه طول کسان دو دی خپل دی پای دارو که او یاو اعتبار و یاو اعتماد لمخی وکلیشی ده نور مسلکی کسان لقل پدی ادارو که استخدام کی دنیا خو حاضر ده چې کومک وکي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د پاکستانیانو دغه خواخوږي چې د بشري ناورین خبره کوي دا فقط یوه سیاسي موخه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې ورور موږ کار پوهان لرو، هیڅ ضرورت نشته چې ته موږ سره په دغه برخه کې خواخوږي وکړي. ښه خواخوږي باید تا دایي چې ته یو ورور بل ورور نه جدا نه کړې. دا اوس چې ته د اوسپنې تار د غځولی دی او ورور له وروره جدا کوي او اجیره ویشي دیره ویشي او افغان له افغانه بیلی تر دغه برخه کې خواخوږي وکوه چې دا اوس اغزن تاب ته تیری دغه ډېره لویه بدمرغي دغلته را پیدا کوي. ته د بشري ناورین خبره کوي دغه د تا سیاسي ناندرۍ دي. موږ په دې باندې پوهېږو، نورې سیاسي ناندرۍ مه وهه. افغان ولس په دې باندې پوهېږي او زه هیله من یمه طالب هم په دې پوه شي. ما دغه د ډیورنډ کرښې په باب باندې ډېر مستند اسناد پیدا کړي دي چې په هندوستان ته ورپسې لاړم او دلته من تقریبا په دې بریټش کتابتون کې مستند اسناد دي. که چېرته فرضاً تاسې کله دې باب باندې خپرونه کوله نو زه به درته مستند اسناد په کشکې تلویزیون له لارې لیدل شي وایي. تاسې به لیدلي وو چې دا اسناد دي چې پاکستان ډار شوی دی اوس دغه غوالی په دغه پلمه باندې اغزان تار وغځي او وایي چې زه تا سره بشري خواخوږي لرم. د څه شي بشري خواخوږي را سره لرې؟ ته ورور له وروره جلا کوې، هغه خواخوږي ما سره وکړي. راغلم د مرستو د کومکونو مسالې په باب باندې و که چېرته دغه کومکونه چې نړیوالې له موږ سره کوي او دغه مرستندویه ټولنې نو دا باید یو سیاسی باور موږ باید خپل کو او نړیوال په دې باندې پوکو چې تاسو دغه مرستې بې ځایه نه دي. موږ له بده مرغه یو تاریخ تیر داستان لرو چې امریکا په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ د امریکې سره د افغانستان سره 135 میلیارد ډالر مرسته کړې او د دغه مرستې لپاره پروسه په دغه شلو کلو کې کوم یو بند جوړ شو چې اوس موږ د ازبکستان نه برېښنا واردوو. موږ کومه یوه صفخانه جوړه کړه چې د موږ مریض د پاکستان د کنسلګرۍ په مخ کې سا ورکوي او پاکستان ورته اجازه نه ورکوي چې د هغه د ناروغۍ تداوي وشي او بیا ماته د بشري ناورین خبره کوي. یعنی دا ټول هغه غولونکي شعارونه دي چې ماته راکوي. نو اوس زه وایمه که چېرته دغه مرستې د تیر په تیر باندې د شخصي جیبونو تلار پیدا کی دا به یو بل غمیزه وي، دا به یو بل ناورین وي چې رامنځته کیږي. خو که چېرته دغه مرستې د افغانستان خلکو ته وویشل شي، تاسو پوهېږئ په دومه نړیوالې جګړې نه وروسته چې د اروپا د رغونې مسله وه، د مارشال پلان له مخې تاسو ته معلومه ده په دې خبره استئ تقریبا د اروپایي د اروپا د رغولو دپاره امریکې 11 میلیارد ډالر ورکړل چې تقریبا لدیار لسونه دیر اروپایی هوادونو
مننه
تزدیت درلوده.
سنگروال سیب محترم
دیار دو باندی بخن اغوارم
سنگروال سیب محترم لس ثانیه لرو
دغه یو ثانیه چې دا خبره خلاصه او مثبت خلاصه کړی و یو لس میلیارډ باندې ټول اروپا ورغول سو د یو سل پنځه دېرش میلیارډ ډالر باندې افغانستان جوړ
دی ډېره مننه
ځوان کډغه مرستې هم راځي باید
سمی توضیح
کنم. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای سیدی و سنگروال، تشکر که با ما بودن.
با ما خمخم.